د ماسپښین 12 بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 بجې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبر یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو په خبري برخې کې به ووري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو ستونزې سړي او دا ستونزې به څنګه هواري شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او ملي امنیت د ریاست لپاره سرپرستان معرفي کړی دی. د ناتو یو ویان وای القاعده شبکه که څه هم له طالبانو سره همکاري لري، خو افغانستان ته کوم واقعي ګواښ نشي پیښولی. او د جمهوری غوښتونکو ګوند مشرانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه وکړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست لپاره نوی سرپرستان معرفي کړل. د ولسمشر ویندوی ظفر هاشمی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې په دې اړه وویل:
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جداګانه دګر جنرال
د افغانستان ولسمشر په جلا حکمونو کې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس دګر جنرال عبدالله خان، د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی.
لدې مخکې ښاغلی ستانکزی د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت د سرپرستۍ چارې مسعود اندرابي پر مخ بیولې. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی عبدالله خان او ستانکزی به کله د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د ناتو یو ویاند وایي القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري او د دولت پر ضد په جګړه کې مرسته ورسره کوي. خدای فکر نه کوي چې القاعده شبکه د افغانستان حکومت ته کوم واقعي ګواښ پیښ کړي. جنرال چارلز کلیفلند زیاته کړه، دا امکان شته چې طالبان د القاعده شبکې لخوا د امکاناتو او مهارتونو په ترلاسه کولو سره د افغان حکومت پر ضد هڅې چټکې کړي. د القاعده مشر ایمن الزواهری د تیر کال په منی کې د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. جنرال کلیفلند وایي چې له دې اعلان وروسته د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکاري زیاته شوې. نوموړی اټکل کوي چې د محل په افغانستان کې له 300 پورې د القاعده شبکې غړي فعال دي. د ناتو ویان زیاتوي سره له دې چې په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم دا شبکه د ودې او ګواښ ورتیا لري. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته لدې چې په دې ښار کې د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه، خپلو اتباعو ته د امنیت په باب خبرداری ورکړی. د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په خبر شوي خبرداری کې ویل شوي چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د یو امریکایي په ګډون د څو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه. سفارت وایي چې لاهم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډېر دی. د امریکا سفارت دا خبرداري څو ورځې وروسته له هغه ورکوي چې په جلال آباد کې یو استرالیایي مرستندویه میرمن وتښتول شوه او لا هم بې درکه ده. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند دا ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. د پکتیکا چارواکو او استادانو د پوهنتون لپاره د ودانۍ، د استادانو او همدارس د کتابتون غوښتنه وکړه. د لوړو زده کړو وزیر وویل چې د روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پوهنتون لپاره د ودانۍ د پکتیکا پوهنتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوې او هر کله چې د ودانۍ لپاره ځای وټاکل شو کار به پرې پیل شي. د سوریې د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي د ترکیه پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې غورځول شوي بم د دې هیواد له کورنۍ جګړې په لسګونو تښتېدلو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په برتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې پرون وویل د ترکیې پولې ته څیرمه د ادلب په شمال لویدیز ولایت کې په سرمده کمپ بم وغورځول شو. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې په دې حمله کې 28 کسان وژل شوي دي. څرګنده نه ده چې بم چا غورځولی او دا هم معلومه نه ده چې د وژل شویو شمېر به دقیقا څو وي. د کانګرس د استازو د جرګې مشر پاول ریان او د جمهوری غوښتونکو ګوند نورو مخکښو مشرانو د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د کاندیداتوري لملاتړ څخه ډډه کړې. ریان چې د کانګرس د ډېرې مهمې څانګې مشر دی او له ولسمشر وروسته دریم ځواکمن مقام دی، پرون سی این این ټلویزیون ته وویل که څه هم ټرمپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې اخیستي، خو دی اوسمهال هغه نشي تاییدولی. ریان وویل که څه هم دی غواړي او هیله لري، خو نشي کولای د ټرمپ ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اوسمهال هغه کار چې باید وشي د جمهوري غوښتونکي ګوند یووالی دی. د ریان په وینا که د جمهوري غوښتونکو ټولې څانګې سره یو ځای نه شي، نو دا ګوند به انتخابات ونه ګټي. اروپایي ټولنې د کاسوولو چارواکو په کلکه غوښتي دي چې اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې فدریکا موګیرینی او د مهاجرت کمشنر دیمیتریس افراموپولس پرون په پلازمینه پریشتینا کې د کاسوو له جګپوړو چارواکو او سیاستوالو سره ولیدل. دوی پریشتینا ته د دې لپاره تللي وو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو وغوښتل چې د ویزې د لرې کېدو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅه وکړي.
When we say European perspective for Kosovo, we start from the
کله چې وایو د کاسوو لپاره د اروپا لرلید له اساسي اصولو یې پیلوو. څو هغه کسان چې په جغرافیا او تاریخ نه پوهیږي زموږ د لویې وچې په زړه کې دا هیواد رد نه شي کړی. موږ په ډېرو برخو کې سره یو ځای یو. اروپایي ټولنې وښي اروپایي کمیسیون له دې یوه ورځ مخکې سپارښتنه وکړه چې د کاسوو خلک بې ویزې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته تلی شي. ټاکل شوې ده چې د اروپا پارلمان په یوه اونۍ کې دا سپارښتنه رسمن تصویب کړي. او وروستی خبر د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان ښاروال د انتخابولو لپاره رایې ورکړې. صدیق خان چې 15 کلن دی او د کارګر ګوند غړیتوب لري د لندن د یو شمیر ښاریانو له ملاتړ څخه برخمن دی. که صدیق خان بریالی شي نو د لندن د اوسني ښاروال بوریس جانسن ځای به ونیسي. جانسن د محافظه کار ګوند غړی دی. پرون د برتانیا په نورو ښارونو کې هم د کارګر او محافظه کار ګوندونو ترمنځ د ښاروالۍ د انتخاباتو پر سر سیالیو دوام درلود. صدیق خان اصلا پاکستانی دی. له دې مخکې د بشري حقونو وکیل و. پلار یې د بس چلوونکی و، خو اوس د زوی یعنی صدیق خان اراده کړې چې د لندن د ټولو اوسیدونکو ښاروال شي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو وابهره چې د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د افغانستان د هوایي ځواکونو د وړتیا او کمزورتیا په اړه راپور لرو. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان وای ټاکل شوی ده چې دا ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنگي الوتکې ترلاسه کړي. د دغو الوتکو چې دفاع وزارت په جګړه کې اغیزمنې بولي، لویه برخه د امریکا له لورې افغانستان ته ورکول کیږي. په عین وخت کې د امریکا لوی درستیز وای چې د افغانستان هوایي ځواکونو ستونزې شته او واشنگتن دې مسلې ته توجه کوي. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک نه 89 الوتکې زیاتې شوې دي.
دا الوتکې بمونه او راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. په ټول افغانستان کې خوشبختانه دا الوتکې دیر کم مصرف دی او پشواد رای زربانه هم مجهز دی.
په همدی حال که در امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونی تا پا مرخه که ویلی چه در افغان امنیتی زواکونو هوایی قوه نور پیاورتیا تا ارتیا لری او کلا چه دوی ولسمشر اوباما تا سپارشتنی کوی دی مسئله تا با پکی پام بکلی. د ویلی چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې 2 MD 520 چې په راکټو مسلح دي په جون میاشت کې شروع کېږي. په جون، جولای او اګست کې په هره میاشت کې څلور بارالازي بارالاوه دی. غو د موږ چولکې د ترمیم دپاره بلغاریا او چک جمهوریت استرالیا چې و شروع پښوی ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلی نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړی شوي الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافي وي او که نه وي. ده د افغان هوایي ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله، خو ویې ویل پوهیږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوي دي او ټاکل شوی دی چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی رادیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
بې پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته د اوسنه عملاً استفاده کېږي د بې پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب بردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویشت سوپر توکانو الوتکو پیلوټان تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوي او هیواد ته راغلي دي.
د امریکا د لوی رئیس جوزف دانفورد په وینا مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان هوایی ځواکونه روان کال پیاوړي شوي دي او په دې برخه کې به امریکا نورې مرستې هم وکړي. د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه او د هغوی ملاتړ یې وکړ. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
دغه غونډه چې د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د دې ولایت قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو سربیره پکې له کابل راغلو لوړپوړو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د هېواد د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل افغان امنیتي ځواکونه د دې سیمې او خلکو د عزت ساتنې په موخه شپه ورځ قرباني ورکوي. دې وایي دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري او ملاتړ وکړي.
او په خزونه دا لازم ده چې د خپل وطن د ساتونکو، د خپل وطن د عزت او د سرلوړۍ او د خپل خلکو د شوکالۍ د ساتندویانو قدر وینو.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دغه ډول غونډې ګټورې وبللې او زیاته کړه دې سره د افغان ځواکونو مورال نور هم لوړیږي.
نن تندان مجاهد پولیس بچیان تر یې خاورې د دښمنانو او د پردو مزدورانو مقابل کې په ډېر میړانه
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیولا زمری د ولسونو په اساسولۍ ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکار واوسي او په هر ډګر کې به یې ملاتړ کوي.
من خپل ټول قواو ویاړم. من خوشاله یم چې نن د اردو پولیس او د ملي امنیت چې دفاعي قواوې دي، د دوی خاوندان دي، د دې ټاپې کېدل دا زموږ ستاسو د ټولو افغانانو مکلفیت دی.
په دې غونډه کې یو شمېر هغو افسرانو او سرتیرو ته چې د خپلې دندې پر مهال میړانه ښودلې وه ستاینلیکونه هم ورکړل. له دې وړاندې د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو او ځوانانو هم د غنیخېلو په ولسوالۍ کې ورته غونډه جوړه کړې وه او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه یې د ملاتړ اعلان کړی و.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم ازادي راډیو یاد به مجله پروګرام عمان نیازی وړاندې کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنه اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د لیکوال مجلې له مدیر محمد منیر ازاروي سره مرکه اوري.
ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې کې دي غم لکه د نش برابر دي.
شاعر متی الله تراب خپل شعرونه راوروي.
او تا ناره وکړه چې د شپې نه وخت اړه وشوي، زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه وم.
شامله نیازی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
دې کې د یوې انجلۍ کیسه ده چې د دې مور د اصل مرض له امله مړه شوې وه.
سندرغاړی رضوان منور راته وایي چې ولې د غزل موسیقي مینوال کم شوی دي.
دغه نوی کل د نوی موسیقي ته رشد ورکړي، دا دوی خپل کار دی، خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم.
که وخت و نور مطالبه هم لرو، په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه صفی الله ستانکزی راوروي.
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق دی. په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا ونمانځل شوه. په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې مبارکي وویله او په دې لار کې د هیواد د شهیدو، زخمي او ګواښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل. ښاغلي جهاني وویل هغو چې د بیان د ازادۍ او د خپل سپېڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي، روحونو ته یې جنتونه او آرام له خدای غواړم. د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده او د دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېریدونکي دي. د می درېمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي، چې په اصل کې د 1999 کال د وینډهوک د اعلامیې د خبرېدلو له ورځې سره سمون لري. د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خبره کړې وه. په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره تر سره شوه. د سور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره تر سره کړه. په پیل کې د خوست والی پوهنمل حکم خان حبیبي خبري وکړي او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه باید مثبت پیغامونه ولري. وروسته د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ولوست، ورپسې مشاعره پیل شوه او بلل شوی شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل. یاد دی چې سګنې چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې له خوا تر سره شوه او ټولو بلل شوی شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغی.
هر هغه څه چې مقصد او لوری معلوم نه وي او موږ په دې پونو شو چې د څه لپاره مو روانه کړې ده، د پایلې په اړه یې هم اټکل ګران دی چې څه به راپېښېږي. روښانه مقصد او روښانه تعریف لکه په شپه کې چې سړی د بتۍ او یا سپوږمۍ په رڼا کې لاره کچ کوي، راټولې او منسجم یاڅې داسې وي لکه په نار کې له زوره ډکې اوبه، او خورې ورې یاڅې لکه یو نار اوبه چې په لویه سارا کې وبهیږي. نو که مو هڅې راټولې وي، یو وخت د خوست د فرنګیانو په څیر ویلی شو چې منسجمو فرنګي هڅو مو پر ځوانانو مثبت اغېز کړی دی. نور الله خوست نجیب الله لو خیل را کوي.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روڼاندي وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې او د دوی سیاسي او ټولنیز پوهې زیاته کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکری بهیر په ادبي دستوره کې یو شمیر ځوانانو وویل کچېرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپاره ولرای چې ځوانانی په نام نسیم کې د هڅو دي چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعری جوړ کړي، ټولګټ پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترړې وکړي. کوم ځوانان چې پر همدغه مفکوره باندې رالوی شول، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره وسوي.
د خوست شخصیت پاتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خان لیورخیل د کلتوري ټولنو اغیز د دې قبل ډیر بوري چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو د محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه اخلي.
فرنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی شي لري او یو خېګړه شي لري، دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ذوق مسله ده، که د هغه د موضوع سره دلچسپي ولا راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړي. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
په اوسنی وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډیره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې علمی، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مصرف.
یاد دیوی که هم نه نگدی و نیمی لسیز را وروسته د خوست په مرکز او یوشمر ولسوالی کې ادبی او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي خو کتون کې بیا هغه برنامه ګټوري بولی چې د نورو خوګنو ترڅنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکري استعدادونو په غوړېدلو کې اغیزمنې تمام شي.
د پسرلنۍ مشاعرو د رپورټونو په دوام دا ځل د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې رپورټ لرو. غوږ بشو په کونړ کې زموږ همکار رولا انورې ته.
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلیمزی په وینا پیل شو چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي یووالي او سولې دپاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو و دیبانو نه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې ورانۍ ورور وژنې دیوینه تویدل دا انزور که چې همیشه خپل لیکنو او اشعارو کې د هیواد ملي ګټې صلح ثبات ورورګلوی او د ټولو ته نظر واچو.
محمد مختار اصرار د کونړ د سین چپې نغمې جوړون کې بللې وي خو ګیلې دا و چې د نورو کورونه رڼا کړی دي.
تا موجونه نغمه ساز دي ستا چپې دي سندرې دي الهامي شان انګازه کړي پورته کېږي ترې چپې دي شور او زور دي هغې شوې جوړوي راته سری دي سیندا ته په هغه لور دي چې راوړي راته غمي دي.
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماتام لس جنازه بس هر سهار دفار و لس جنازه نړۍ زمونږ پسې حساب منی سي زمونږ ټول عمر دی بس جنازه په جنازه کې جنازی شي پیدا نور دی چانه کې دی لوس جنازه حلالوی می حیوانات را تا بغار وخی او را تا خان دی بنی آدم را تا خفان داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او ښکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې پکې له خپلو تیرو او اوسنیو دولتي مسؤلینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه اوبه بې فایدې روانې دي. خیر محمد ظهیر له اوږدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله درنه غواړم. د جنګونو په وطن کې څومره لویه بدبختی ده مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سیندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او لنورو ناانصافی سر ټکولې.
کورونا سیمټی شوټول خارونا سیمټی د بازي بازي خلکو دي دا زړونا سیمټی د مال دولت نشګې د چا سترګې سیمټی شوې او د چا د اوسې نشول شوټونا سیمټی یو دې نو نه اخلم خو هر چا ته معلوم دی او رواج دی پکې زخ زیات رشوتونه سیمټه دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
دکونړ دکونړ
سیل دپ ماگرانا دکنر دکنر لسند بیگامی خوب کی ستا بیل دلی دینا دکنر دکنر لسند پیدار قبری او زمون مکی دوانا روڑینا
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم اوسنی حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پختلای د مرکې دا اوریدلو بلنه درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې، هغه که چاپی ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
تر څو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډېر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهیږي، لکه هغوی دا ایډمیټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډېره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورون هم راغلي چاهي کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د اسکول استادانو پای کې پدې احتجاج کو چیرې مخ لکه په پښتو نه پویو، لیکل پکې شو کولې لوستل موږ ډېر ګران دي، نو هغه تر څو چې جبه سرکاري نشي او سکولونو کې نه خودل شي، مکتبونو کې نه خودل شي، پونتونونو کې نه خودل، نو اړیا ګرانی، نو پدې وجه لکه داغي اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې کدي اغم لکه د نش برابر دي، یو ورځپاڼه وحدت د جګه لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې د لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اوریدلې دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپیږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
موږ د تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري موږ سره وو، د تیرو شلو کالو راته خود ملګری مونږه بشر صاحب سرکار کو او دا چاپو پدې کې بدري وار لکه هغه بندش یو ځل نیم د حکومت لخوا هم پدې بندیز لګیدلې، کله کله لکه یو دو وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اونکړې شو چې دا وباسو، خو ډېر کم وخت لپاره بندشې و، تر اوسه هغه جریان لري او هر میاشت چاپ کیږي، لستون کې ډېر زیات دي، پټوله نړۍ کې دي، تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرڅ ته وجې لکه مونږ یې نشو لیږلی، زمونږ وسایل دومره نشته، خو دلته هغې بیا مونږ ته یو کس وښیي چې هغه ته مونږ ورکو، هغې هغه ته ورسوي. نور یورپي ملکونو کې لکه خلک دي چې هغه ډېره مینه لري، نو هغې هغه ډاډ مونږ په دې مجبوره کې چې مونږ دا رساله دا مجله هره میاشت مونږ مارکیټ ته روکاږو.
یو تصویری رسنۍ چې کوم خیبر ټی وی چې دا په افغانستان کې ډېر کتونکي لري، نورې کومې پښتو چینل دي په تلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي؟
څنګه چې ما ته وته چې لکه د پښتو ژبې لکه هغه عمره کار لکه دلته نه کیږي، لکه زه چې څومره وینم په دما چې څه نظر دي چې لکه کوم پښتو له پکار دي، د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډېر زیات کار کیږي، او افغانان رونه چې زمونږ دلته کیو نو هغه وخت به هم د پښتو ډېر زیات کار کېدو، زمونږ مجلې به ډېرې چاپی دي، لکه هغه به مارکیټ نه ختلې کېدی هم ډېرې، اخبارونه ورځپاڼې چې کمی وي هغه به هم لکه کتون کې داغې ډېر زیات وو، اوس لکه داغې کتون کې ډېر زیات کم شو، تر څو چې د خیبر ټی وی خبره نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خپرېږي او خلک مجبور دي چې هغه وګوري، بل لار هغې سره نشته. زموږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی، هغې به نوم د پښتو وخت ډېر کم دی او د خلکو تنده پې نه ماتیږي، بل طرف ته لکه اردو چینل انګلیش چینل خلک لکه هغې طرف ته زیات مراجعه دي چې مجبور دي چې هغه وګوري،
ځکه هغوی تنده په دې نه ماتیږي.
او د ریډیو په برخه کې پخوا و ریډیو پاکستان یو فرمایشي دي سندرو خپرونې نشتېدلې، نه پوهېږم چې ریډیو پاکستان کوم ریډیو وه. موږ به هلته په کلو بانډو کې ورته غوږو اورېدلې به مو واده خیال محمد استاد سندرې دا 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 د نورجهان سندرې او دا پخوانۍ سندرې به موږ د همغې نه اورېدلې. اوس مهال پښتو نشرات څونه دي د ریډیو په برخه کې او کیفیت وضعیت د هغې څنګه دی؟
د ریډیو په برخه کې لکه نن سبا د پښتو ژبې لپاره ډېر کار کېږي. پدې کې د ریډیو پاکستان خبرونه هم ده، دغه اف ام دی، هغه لکه اوریدونکو هم ډیر دي، ځکه چې دغه هغه غږ لکه تر ډیر ځای پورې رسی او هر پښتون چې چرته آباد دی هلته رسی. دین علاوه نور اف ام دی، پښتونخوا ریډیو دی یو چې هغه د صوبایي حکومت چلی، هغه هم دی پرایویټ چینل دی، بوراک دی هغه هم چلیږي. د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډیر کار کوي.
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو ده چې هغه هم په د قبایلی علاقو کې خبرونه کوي. دغه خبرونه تاسو ورته د پښتنو لپاره هغه څنګه دي؟
بالکل، د مشال رادیو ما ورزلې دي او هغه فاټا د بلوچستان کې په لری پرتو علاقو کې خلک ډیر اوري او دغه فیډ بیک هم وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دی، چې هغه نه خلک زده کړم کوي او ډیر زیات اوري.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ځوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې لماشومتوبې د هنر لمن ټینګه کړې ده. سندرې بولي، کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي. رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکخ استاذ دی. رضوان وايي اوغوی چې غزل اوري تر ما ځان را رسوي، دوغوی تند مات شي او زما زړه تشي. کاغلی منور ګلمن دی چې نوی ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سم نه پالي. په همدې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري چې د کاغلی رضوان منور په غږ پیلېږي.
کزن وے عشق بتا لر بلل سو پپالنگ بزیدا ہسی در ختل
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړي وو او د خوشحال بابا دی غزل ته ابدي خپل اور بخلی و، بلکې دا د استاد منور مشر زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنجان واټ ته سیرمه په یو بالخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلی د بیلابیلو ډلو ډيري جوړې دي. رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه له هنجري راوتی سندرې وایي. د سندرغاړو دا دیری چې د وګن بازار په چت جوړی شي دي، هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لید داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلروي ګامونه تکني کوي. یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیس بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په ځلمیتوب کې پړومبي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړیو او اوس چې وطن ته په سفر راغلی د ته یې وکړ.
د غزل چې وسته خوشحال بابا ویلا ما ته ډېره په زړه پورې وه. وړو کې ما زمونږ په کلي کې زما د تره د زوی واده و، تاسو باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد سره غوښتنه ونه وکړله، هغه وخت مې دنه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل یې راته وویل. نن مې دویم وار دی چې داسې د ساز کې کېنم چې موسیقي اورم.
پخوا به ستار منګي او یا هم تبلا او رباب د کلو د حجرو خایستو. ځوانانو به پرته له خادی د کلیوالي موسیقي بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیر سو کلونو جنگونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو د خایست یا په لمنځه وړي او یا هم ډیر پیکه کړي دي. همدې خبرې ته د موسیقي یو تن منوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلی اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې دا وادونو او د سرکلې وختونو کې یا چې ماشومان سنتي وکیدله خو با دلته ډیر خلک د سکور کولو کې بعده محفل نه جوړول. زموږ بیسود لکه داسې سوړ پوړ غوندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر وو، چې دا رسم رواج ډیر وخت پورې دوام لرلی خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغاړو دی او دی ته ورته نورو دیرو ته د خار سره لنګدی کول څه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقي دا ورېدو تند په ژوندې بڼه ماته کړی.
زه زلمه واخیل یارم د خوی ولسمره سیدی او کلو کې وس چې په خاله څنګه وجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه وس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره غب شپ لرو بس دې ترازو موسیقي او یوازینه هم معلم صاحب دی چې بس غزل وایو غزل زما ډیر خوخی
منوم د جاوید زده سخرو د لسوالی د دیولید د کلیما زما رضوان استاد سندری ډیر زیات خوښ دی او زه په خوا چې زمونږ ډیری مجلس په کلو باندو کې کېدی اوس نه کېږي مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډیری ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډیر زموږ خوښ شو
دا چې د موسیقۍ خاص مینهوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډیرو ته ورځي د سندرغاړو په پند څومره اغیزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي
کله غنوي کول د نوې موسیقۍ ته رشد ورکی دا د خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی د دې کلتور توهین دی د دې فرهنګ توهین دی د شاعرانو توهین دی د دې ملک توهین دی او تهدید دی د خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدید دی د موسیقۍ په لاس باندې د پردی موسیقۍ ته ډیر لیواله دی بیخي پردی حرکتونه پکې ډیر زر زینې سي او ډیر زر په تاثیر کې نو دلته دا عمر منځ غچ راځي د هنر مینوال زما د خدای بخیر وخت پلار د اواز مینوال نو هغه د زلت روبي غزل چربت او داستان وایم او یو څه د هغه تند خړو بشي او څه زما لرته شي
د زه ته وی چې وز د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د خار په وټلونو کې کوي نو زکه یی د اصلي موسیقي خوند او رنگ پکې کړي
پخ پلاس پنخلو خوشال تاری کړه دنی د داد غشوندو خپلول پپا لنگ بدی دا ہسی در خطل سو دن دے دا دا غوشن دوخ کلول پپا لنگ بدی دا ہسی در خطل سو
شملہ نیازی دا کابل پانتون داروا پوہنی دا پانزی ماسلہ دا شملے پا دیو رستو کی داروا پوہنی پا برخه کی او کتاب جبارا لائی او دا پا دی باور دا چه جبارا شوایا سر دیر گٹا وردائی لا غلی نیازی سره مرکه کړي په مور تر اړوم شملې زچ څومره خبر سوایم تاسو ما سره یاستي لدین علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لري نو کله سپوږو یو سره ته وایستي بیا هم د کتاب په اړه خبرې
اول ناز څنګه دي کې چې ما سره هم در په هنه نو زه د ماشوم د ادبیاتو د کور یو بنسټ دی او نهاد د سیاغې کې کار کوم د هغې ویاند یم او د دې څنګ کې کتابونه په برخه کې کار کوم او بله داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم
او نام خدا نو څو ځایه مصروف یې تاسو یو کتاب ژباړلی د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب په ارتباط باندې راته وایسته چې د یو لیکوال اثر مجبړلی که د مختلفو لیکوالو مختلفې مقالې مجبړلی دي
دا کتاب خو د انګلیسي یو لیکوال ده اورایز نسوات مردن یوه موضوع لري البته د یو لیکوال کتاب ده سدا مجبړلی اروپوهنې پورې اړوند کتاب ده چې ډېرې پکې هغه ټولنیز مسایل ذکر شوي چې څه ډول انسانو کولی شي دغه ویرې نه مثلا ځان وژغوري څنګه کولی سي پر تلوسو برلاسي شي څنګه کولی سي او ښه طبیعت ولري څنګه کولی سي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي څه ډول په ژوند کې بریالي وسي یو مقام ته ورسیږي ټول داسې مسایل پکې ذکر شوي چې د ځوان نسل لپاره په تیره د کورنۍ لپاره ډېر زیات مهم موضوعات دي چې کولی سي له دې نه په ګټه اخیستنې سره که چیرې دا موضوعات ولولي نو کولی سي په راتلونکي کې د خپل ماشومان لپاره ډېر ښه ګټه ترې واخلي ښه فضا کور کې منځ سره وړي خپل ماشومان ښه وروزي نو ټول هغه مسایل دي چې پر اختیا هم زموږ نننۍ ټولنه کې ورته ډېره زیاته اړتیا ده
چملې له کومې ژبې دې ژباړلی
او دا کتاب خو اصلا امریکایی ده انګلیسي کتاب ده خو بیا ایرانی ته ژباړل شوی ایرانی ژبې ته بیا ما ایرانی ژبې نه پښتو ژبې ته را ژباړلی
ما چې کتاب وکوت په دې کې مختلف عنوانونه دي تاسو هم یادونه وکړه په مجموع کې څو عنوان دي
تقریبا د شلو شاوخوا کې عنوانونه لري چې په یو سل څلور څلوېښت صفو کې د کتاب چاپ شوی
په ټولو موضوعاتو یې خبرې مشکله دي چې ویکو وخت ډېر کم ده یو موضوع چې تاسو یاد کړه په سر کې چې د ویرې موضوع
بالکل
او هلته مو لیکلي دي چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده
بالکل
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست
ویره خو داسې ده دغه هغه ویرې منځ سره وړي چې مثلا کله چې ځوانان یا د هر سن انسان چې اوسي ډیره کارونه سې کوي پغه کې سره ویره لري کبر یالای نسم دی کتاب کې کوي دغه کار کې یا کوي نشم کړلای یا کم د مثلا زیان سره مقسم څه ډول بد دی حالت نزانو ساتم یا ډیر د سه موضوعات په کې د ذکر سوي سي یعنی انسان کولای سي هغه څه تر سره کې خو د ویرې لامل هغه نه دی تر سره کړی یا د سه پیښې سوي سي دغه ویرې لامل یو انسان مرګ حالت ته رسیدل دی کې دی وی انجلۍ کیسه ده سه د دې مور د اصل مرز لامل امر شوی و نو ټول شخوا وګړي دی ته دا تل ورته دا ویل سي استمر لندې مرز امر شوی نو ته باید لدې مرز نه ډیر زیات ځان وساتي نو د غجلی ذهن کې هم د غویر ځای نیولې زړه کې ویر ځای نیولې بل اخره سره د دې دغه ورس په تیرې دو باندې د فکری ځواک هم ختم شوی هغه کوم ویر سی واغه په دې باندې دومره برلاس شوی هته مرګ حالت ته رسولې هم د نور ډیر پیښه پکې ذکر شوی سي د یوې میرمنې پیښه د سره د دې سي د بدن ته کم زیان هم نه رسیدلې واز د دې سي یو اورګاډي سي اور اخیستې او تم ځای ته راغې نو دی هغه په لیدو وی د لپاره سي هغه وکټه سي دا اور اخیستې او دا تم اورګاډي ته پورته کېدل نو کله سي اورګاډي رانه وته دا سم د پزمکه پریوته له کله سي د ډاکټرانو د ماینه کړوي کتل نو د بدن نس برخې زیان نه ولیدل یوازې نه لامل سي دای مرګ حالت تور سول ویندا ویرا
بل عنوان مداسید چې څنګه ما ته ور کولای سو ویریته او په دې ځکه مې اوسراته وایسته چې په کوم ټکو باندې یا په کوم مسایلو باندې چې د ویری مخه پېنی وای کېدای شي تاکید سوید
دی برخه کې سی ویرته منګه څنګه ما ته ور کولای سو ډیرې مغه برخه سی مثلا ستره دښمنه ده بیا د ستره دښمن په مقابل کې یو شمیر تاکتیکونه د سیدا مثلا د تاکتیکونه ز کو ویرته ما ته ور کړو ار کار لپاره د سی تلخین هیز دی برخه کې ډیر زیات رول لري سی تلخین هیز یا په جبه وینا د ځان لپاره سی دغه مخبل تجربه کړی سی انسان دی ډیر ستره ما ته خوري سره د دې هغه کار به شوی نه خدا به ځان تلقین کسی نه دا کار سوی یا یو څه دې اس دا ویره تریونه لري خو بیا مغه برخه کې دا د سې او احساسو کې ځان سره فکر وکي چې واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې نو دې کې انسان ډیر سره ماته خوري نو دغه لپاره د څنګه سې ویره د تدماتي ورکول لپاره یو سر لامل تلقین ده چې کچېر تلقین موږ سمې استفاده کو په جبه وینا یو شی د ځان لپاره تل تکرار کو چې واقعا دغه کار زه کولای سم په دې تاکید کې چې دا زما واسطه زما توانایسته زه په خپل استعداد باور لرم په خپل فکری ځواک باور لرم نو دې وخت کولای سم
غویر ته ما ته ورکړو یو څه مده پزلپوري طبيعت په واره کې هم ژباړلې دي دلته منظور کوم طبيعت ته خپل د انسان خپل طبقه په مجموع کې چاپريال او طبيعت مې منظور ده
دلته دواړه برخې راځي یو داسې د انسان خپل طبیعت څنګه خپل هغه حواس راټول کې خپل هغه حواس راټول کې په کار واچي دا طبیعت د سیمنګل څنګه کولای سو کوم عوامل لاري کولای سو خپل طبیعت جوړ کو او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپیریال هم ډیر اړین ده سیمنګ چاپیریال د ځان لپاره داسې تنظیم کو داسې را جوړ کو سي هغه خپل د طبیعت په زړه پورېواله زمونږه طبیعت لا پسې په زړه پورې کړی دا موضوعات د ذکر سوي تقریبا کله سر رونی سو تر اخیره پوری ټول د سیمه موضوعات د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس دغه موضوعات لپاره په کې ډیر پام شوی
شاملې د افکار او د نفوس په یسه کې مو یو عنوان ستاده په دې کې مو منظور څه وو د لیکوال منظور څه وو افکار او د نفوس په یسه کې څه ویل
د افکار او نفوس د سیده سي په یو شی باندې نفوذ کول د سی یو خپل د سی په خپل افکار باندې نفوذ لرو او یو بد د سی هغه خپل افکار په نور باندې ومنو د نور افکار باندې من خپل نفوذ لري د برخه کې دی ته یادونه سوي سي من خپل دغه افکار مخلو په نور ومنو خپل افکار واخلو یعنی نور زما افکار ومني د سی قوي وسو سي نور د من هغه منلو ته چمتو سي
دلته منظور دا ده چې ډیرای وخت د سی وی چې وسړی پخپل په یو موضوع باندې چې بیان یې او یا غواړي نور ته وایي نور د ته متمایل کېل چې لده سره دا موضوع ومني د خپل ډیر په باور نه
بالکل باور خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډیر مهمه
نو اکثره وخت کسان چې پخپل پخپل یو موضوع چې ترکه پیغه باندې باور نه وي تبن چې نور کسان هم دا نور سره مني په دې کې هم د سیمه موضوع ته اشاره کوي
او هم دغه موضوع دی پکې
یو بل عنوانم ست ده چې جالب ته فکر کوم وای خلا څنګه تر لاسه کی په دې کې منظور څه ده مهرباني ده دې پیسې کې
د دل ته د خلا تر لاسه کول یو ظاهري خلا د سمنګ ټول ډیرې ک د عنوان ګورینو هم داسې یو مقصد ته خلخ ته ظاهري خلا نه ده دلته د انسان د طبیعت خلا ده دلته د سی خلا ده سی انسان هر ډول وی خو هغه طبيع خلا ولري هغه باطنی خلا ولري نور ځان ته جلب کی یو د بل داسې امدغه خلا د تر لاسه کول لپاره سی پسی او بل عنوان د سل زړه سره مبارزه دا دواړه سره تړلې دي تقریبا ځکه کجر له زړه سره مبارزه وکړو بدبینی د کوم انسانان ځان پاړه یا د نور چاپیریال د شاوخوا خلکو پاړه لري دغه لمنځوي سند دی منګه غا باطنی خلاصې تر لاسه سید یو فکر به مثلا ک سره د دې سم خپلې کو نو زمنګ شاوخوا خلګم مونږ ته ډیر زیات خولي ګومان کې دلته یو قسمه د کراغلې سیوانجلیزه ظاهر خلایس نه لرله خدا تل دومره خوش طبیعت وسې هر ځای ته تلغه خلګې د ځان لپاره ډیر زیات را جذبه نو د دې خلا کې نوم نه ظاهری خلا بلکې باطنی خلا کې نوم
د کتاب پیسې کې دام را ته وایست چې په خپل مو چاپ کړه بل چا درته چاپ کړه او څومره وخت په دې باندې کار کړو
دا کتاب خو ما تقریبا د جمع درې میاشتې رخصتي مې سوا پنتون کې هغه کې مخلص کړی ټایپ ډیټ کمپوز مې خپل کړی او پاتې سو د چاپ خبره کې مې ورونه را سره مرسته کړې نو ورونه مې را ته چاپ
شاملې علاوه لدینه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي
بالکل یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې د تقریبا نیمه مې ژباړلې ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه مخلص شي
دا کتاب په سکه مو چې چاپ شوی دی له دوستانو بیا څا ورېدل دی غوښ څو وایي
هو یو خبر څه ډیره زیاته مهمه ده غدا سه په پښتو برخه کې د کتابونه ایس نشته په تیر را په هنه برخه کې خزمنګ پښتو کې کتاب نشته نو دا کتاب سه ماش بر له ټول دوستانو مې ډیره زیاته مننه کوم لیکوالانو مختلفو ډیر زیات تشویق کړم او پرختیا د دوی په وینا نو ډیر زیات ګټور
ډیر مننه
تاسو نه ډیر مننه
رادیوئی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي ته نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورجه به شاعر راشي او تاسو ته خپل شعر ولولي د ورجه به ترکیب چې خاص شاعرانو ته کارول کیږي کزام وکاروم نو د ورجه به شاعر کاغلی متی ولا تراب د مرکه اوریدلو ته مرا بولم چې داود تپان ور سره کړی ده په دې لږ چې خوان ور څخه واخلې
تراب سے مے دی پر دسٹڈی مسئلے لپاره په اختیار کړی
مانه نه کو تپان سے تاسو د ټیم بلګرو نه زما څونه مینوال کوم ځای پر زما غږ رسیږي ټول مینوال ته سلامونه وایم مانه نه کو درنه خوشاله سي
تراب سے د طالبان نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډیر کم پیدا کېدل ما یو کتاب ولید دلل می ګلونه او د کانی وبود سی نوم می ذهن ترازی هغه کتاب او ست معرفت د به دواله وريدونکو تور معرفي
افهم زه دغه څه خبر ده چې طالبان نظام شو غریب امکانات او سره کم وو دغه شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نو وخت زه کوم په کرا وستل په استلاده دا واده ورجی دی او چې کتاب نو تیغ نه دا یو کتاب دی چې یو مرګری صحیح شولا
حجی واده ورجی مې لیدل ویلې وای نصیب به مشه کله د آشنا د واده ورجی به درېغې خوړلې دي زما د واده ورجی
خیر سي خدای ته خبر وبوتل چې هغه دغه شوتل ګول کثم ګولم د کار نه یاو شوتل خو دې سي چې هغه دغه ته نغند لري خو بهر حال یو څه نو وخت واغه د نو وخت په ترتیب مو
نو می دغه د کانی وبو
للبی ګولنا او د کانی وبو یې سه بو للبی ګولنا
تارو پاړه دی مو وای اوریدن پتا سي تراب د کوم ځای او په کوم ځای کې اوسي کی
په ټوله کې د ټوله افغانستان او افغانستان زما غټ کور دی دا ټوله قومونه سره قومونه چې افغانستان کې اوسيږي موږ د خپل ګراف او د خپل نفوس په اندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی په ټکی پیژندګلوي دي سوي
که تاسو سوال بېځای نه پاتې کېږي. کراټول یک پیدایښت مې په ننګرهار کښې شوی، خوږیاڼي یو د سپین غر ډډې ولسوالي ده، هلته مې پیدایښت شوی دی او د عمر زیاته حصه په پېښور باندې تېره شوې ده.
احساساتو دې راته وغږېږه، په لومړنۍ احساساتو سې لومړنۍ شعرونه سې په ساده کې تاسې اوسېدئ، شاعري م کوله څه ډول هم کوله، اوسني شاعري سې کوئ څه ډول یې کوئ؟
تپان صاحب که څه هر څه هم داسې و چې موږ کوز وطن پردیان دی بللی او ما ډېر وارې ویلي چې کوربه داسې یو ځای و چې په وګر کې چې څوک یو میاشت تېره کړي هغه موسم یا هغه فضا داسې وه چې ډېره شاعرانه وه. بله بیا هم داسې و چې په یو چا سترګو ته به م کتل چې یاره اوس نن د پلاني تندیا څنګه دی، موږ باید څنګه شعر ووایو، او موږ د یو هجرت سلسله پر مخ باندې بیوله تاسو ته معلومات وي. نو هغلته به بیا دغه کوم مقامونه چې وو د هغې مقامونو خیال موږ ساتلو، که څه هم زړه مو راپړسېدلی وو او
تاسې په جدو کې کنځلې هم کړی وي که هغه اورېدونکو ته واورئ، د هغه وخت شاعري ده فکر
هغې وخت و سپین شعر و تقریبا و کې موږ د کلو د بانډو لیونۍ او موږ د غرو د سردرو لیونۍ، دغه د ښار د ښاریو مینان، دغه د ډېرو خوشحالو مینان، دوی ته په پښو کې مینان ارغړي، دوی په سرو شو ډهر وخت پیښې دي، دوی ته مباح دی د شراب اوبه، دوی ته هر څه په نیمبیا رسېږي. چې لمر زموږ د خپوتلې وڅېځي په منډه منډه سرپنا ته لاړ شو، د پیچکې د دالان سویري لاندې چې موږ ودرېدو کفر وشو. ما عزیزینو ته ګناه معاف ده، ولې چې دوی فطرتي مهر لري، د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ نن روژه وخوړه، موږ چې د زلف دار ته ګوتې یوړې بس پابندي په رباپو لګېده، خلکو ته یې کاڼې په لاسو کې ورکړل، ویل چې سنګسار یې کوي زنا یې کړې. بیا د هغې سنګسار ډېرې په کاڼو وختل، هلته یې تقریر شروع کړو، موږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې، موږ ویلې وا 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 ډېر ښه ډېر ښه. چې زلزله مو وینې وشاربلې، بیا موږ راشن شو پر اګزار ځمکه د ښکلا دښته کې غاټول غاټول شو، بیا پسرلی دوی ته خبرې یوړو، بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو، زموږ په وینو یې منګولې سرې شوې، زموږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې، په سر یې واړول نشه نشه شو.
یعنی هغه محرومي چې په دې سپین شعر کې راته ښکاري، هغه احساسات لکه شعر کې دې څنګه بیان کړي دي، هغسې کومه خاطره ورسره تړلې ده؟
تاسو ته معلومات تپان صاحب اول بغاوت د خان نه کړی ولو چې په همدغه ځای باندې بعضې دغه ولاړو ده، او نور پورته زور به داسې و چې دغه پردی و، نو موږ پورته زور نه شو کولی، که نه زړه به ډېر څه غوښتل، که څه هم دغه نظم شوی دا تقریبا تاسو ته بهتره معلوموي، ولس اتلس کلو نظم دی تاسو ته چې کومې ویلې، معنا دا چې تاسو ووایئ چې حافظې مې کار کړی دی تر اوسه، تاسو ناڅاپي نظم غوښتل.
ممکن د شاعرانو تر منځ باریکیو ته څوک نه ګوري، تاسو په کوم نظر ورته ګورئ؟ مثلا د شاعرانو تر منځ ځینې نزاکتونه یې خلک یې نه درک کوي، وایي تراب ولې داسې شاعري کوي، دا شعاري ده او دا هنري ده او دا کیسې.
تپان صاحب شکر تاسو هم په دغه ټولنه کې حذب خلک یې ګرځئ، په دغه ولس کې ته یو ول پګړۍ به در زیاته کړو، ته یو ښکارول سړی یې په اصطلاح په دغه باندې تېر، تاسو د ولس تر منځ تاسو هم د دغه ولس زامن یې، په دغه ولس کې دغه ولس اوبه او غنم خورئ، بهتره در ته معلومه ده. زه هم دغې ښاغلي ته فقط دومره وایم چې زه دې خلکو ته وایم چې تاسو وایئ شعار څه شته، د شعار د چا تر مخه؟ د یو رسمي تنظیم تر مخه شعار د چا تر مخه؟ د یو مظاهرې تر مخه شعار د چا تر مخه؟ د یو چارواکي تر مخه؟ زه په اعلان په واز کې وایم هر هغه څوک چې پر ما ثبوت لري د یو تنظیم د یو تعویز کارډ، زه محکمې ته حاضر یم، که د ولسي که د پولیسي که د یو چارواکي تر مخه چا لیدلی یم چې معنا ده چې زه پلاني ته ما ځان قربان کړی دی چې د هغه سر په ستایلو باندې نه ارزي، درسته؟ چې سر یې په ستایلو باندې نه ارزي، زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم. بله یو مهمه خبره دا ده چې شعار د یو خېټې طلب تر مخه، زه چې څوک بیا هم لوړه نه کوم، تپان صاحب څوک شاعر څوک چې لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ما ته تر سترګو کم راځي په لحاظ خپل لوان، که یو څوک اتیا به ته شعر لیکي په هغې کې کم تر کمه نوم نه راولي، یو نوم به کې نه راولي، ما ته د دې ولس او د خپل قوم نه او د خپل قبیلو نه دومره حیا راځي، معنا دا شوله چې دا د دغې خلکو پر مخ باندې دا خپل ګزار دی. البته چې دا ژبه تیزه ده، نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږېږي دې خبر زر نشي حس کولی، په هغه عناناتو چې د خلکو کوي، پښتون یو مغرور قوم دی، دا په هغه عناناتو چې د خلکو سره لاړ نشي.
ستا د خبرو نه چوړ ماته داسې راوځي چې هر څوک خپله لار لري.
زه د چا د تفان صاحب د چا مخه نه نیسم، نقادان چې کوم دی بهتره څېړونکي چې دي د هغوی مخه ما کله هم نه دی نیولی، ننګرهار کښې ناستې دي خلکو ګردی مېز جوړ کړی دی، ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات، ما څه نه دي ویلي. خیبر کې نشته خلکو چې کوم ګردې مې جوړ کړو ماته معلومات مې سم دي ورته کوي دلته په مرکز کې خلک نشته چې څه ویل دي مې تر مخه سره دي ویلي خو همدغه خلکو تاسو دلې و چې د خلکو شل کاله مخکې څومره غریبي څه یې کړې ولې پیسې څه وکړل چاتر مخه شوار ویلې د چاتر مخه ځې په چا باندې نوم نکړم دا غې نه مخه د چاتر مخه شوار ویلې د چا ستای نه کوله دا غې نه ورسته د مجاهدین ستای دا غې نه ورسته طالبان ستای نه کوله اوس دغه صلات نظام ستای نه کوي نو وای چې دین ورسته په څوک راځي د چا ستای نه بکې اته خو زړه کدا خلک دا وي چې معنا دا شول چې دازت څنګه مکه کسالې غوما باقي سر را ترنجو چې دازت وای ما زه خپل قوم نه زه خپل شپاله نه زه په خپل شپاله باندې وکړم دا په چا باندې تنقید نه دې ماته وي چې معنا دا چې زه وای ما دې ته سر خو زه چې معنا دا چې لبای کاو ارشاد تا ډیر خو ویلې معنا دا زنور قوم نشو غلطه ولې دا د زمانو راسي پختون قوم غلطه دي خلکو سره دوکا شوی دي خلکو سره پریب شوی دي جبه خورل شوی دي خوره خورل شوی دي لباس خورل شوی دي زه خو د قوم ته لاسر زنه نشم کېدسته دا د توج دی وخت اورج دي پاره پټه تا شټول شپه سندري وایم
هم سه بیت د خپل څومره
جنګ ورته یو ورته کړو چې خپل محل ته جرانه راوسه
او تراب سه ستاد سره आवाज یو د سیاسيونو د نقادانو لپاره یو جواب هم سي
شبای غزل میده که څومره مخه تاسو په قواله په کراتو ویل دي چې زه غزل کلاس نه لرم بهر حال چا خیال نه غاډ ورکوم ما اوریده چې تا ویل هغه ودنومه رقیب چې هرڅه وایي وایي دي خو زه نه ومه او تا ناره وکړه چې د شپې نه وخت اړه زی وشوي زه لګیدلی هم پزغره خو پزره نه ومه ما یو سپین قتل وکړ او زه یو سپین قاتل وشتم چې دای بسنګ وي خو زه هغه شپخه نه ومه او ما ځان رکړ تر رجل می او سلای درغلم خو تا په سترګو پورې نکړم جوړ رانجه نه ومه او تا د پښو غون ترقیب کړو څوکیدار د غوخي سبب بیا هم درتلما بیا به هم خپنوما او بیا په دار وخی چې سپوږمې تندر دی بیا ونیسا ترا خاتلې وچې زه په هغه شپنوما
ډیر خستا تراب سید اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعری وړاندې نه کړ خبرې وړاندې کړې دا لند یو خبره مراته وکي سید کوم شعر نه زیات شهرت درته پیدا سه او خپل مینوال دی په زیات کړل
تپان سے بیام بیا تا وښه ما د تاسو مخامخ راځي دا ځان مې حیا کیږي نور پورت چې دا ولست نه سره غایې بیگم کار ډیر وی پکې البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره وه تر دې دا څه څوک شته چې ډیر غلو نه پښتنه وکي دا زما دا هغه وخت دی د درد او چې د خلکو سره مې
د مړې دیموکراسي کې مونږ
لږ مونږ لږه مرشو دا مرغور ته دوستان ته هم معلوم دي څه فکر کوم دا یو لامل وو که څه هم مخکې مړې چې ویلې او د هوا چپو ته وسپارل شوې د امکانات وو نو نه د کنټرول څه شاو چې معنا له شغه هغه څه کور کړل
سم امکانات راغلل نو کیسه مخته راغله
او امکانات هم راو زما د خپل نه چې بس برو قتل خپل خاورا او تاسو معلومات چې دغه خاورا د چمنګ په سیاست کو دغه خاورا د چمنګ په بادشاہي کو هم دغه خاورا د چمنګ په ملایکو دغه خاورا د چمنګ په ملکی کو دغه خاورا د چمنګ مو ته وبو غنم راکې نو په لحاظ چې کله زما د خپل نه خاورا خپل شو ما خپل اعلان وکړ دغه تا
ترام سه ستا یو بل چې غام مورو هغه چې غسي د زړه غږ دی پکې نه کا سوي
دا اجمل بابا یو څو کسان ما دا نظم چې ګور هغه ډېر لوړ صفه وي د اجمل بابا اندغه ته ورته یو څو چې اجمل بابا د غیرت چې وا او بیت پکې راغله او هغه ته موږ په اشاره کوم لر پختون ته کدی برته کینه مخ وایم نو ما خان شهید مرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچی دوړ مروته او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامون او داوودزی هم لرل اوس پختانه لا د بل نخپل گریوان خلاصوي سوک پتلون او سوک پلنګ تړلو ځان خلاصوي سادولاجان د جد درد څړک دیوانه وردلې د سواته یو مین دکړی ک دیوانه وردلې دنیا پمند د پګړه ک دی خواته غوښه نور البشر ته تا ډیر غوښم اوس ما ته غوښه ما د رقیب د سپور استغی خوب ته نه پرېګدی ما د اجمل د غیرت چغی خوب ته نه پرېګدی تاسو دایښ کوی د جون نه هم ویزار ناستیم هر څه چکیږي یو چغی ته تیار ناستیم د حمزه سر ته د خیبر په لوی لار ناستیم راځي وزه هم غی چغی ته تیار ناستیم
نو د دې کتاب په اړه وريدونکو ته وایي
او کتاب په ډیر سر خوګې باندې چاپ شول او د سپین بغاوت کتاب می چاپ شول او
مبارک
زه ستړی کړم
کتاب یو لوی داستان د سیمه معلوم
تاسو ته به تر معلوم شي یو ځل په پکتیاوال ورنشل او بیا را سره په نګداري او خوشوال ورنشل تاسو ته تر معلومه سلور کال په کې تیر شول پر هله کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندو ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر سیور کې پورې ودان زلمی زابلی هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړی دی دا په غلا باندې بیا چاپ شولو. هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړی د علمان غلا کړې ده. زما د وینو سره زما دغه سره یې لوبه کړې ده. په لحاظ ما ته دغه غله را مخامخ کړي پېښور چاپ کړی که نیواک شا چاپ کړی دی. مهرباني دې وکړي دا کتاب چې کومه دغه کېږي دا هغه دې بات راولي که نه زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم.
وروستی نظم یا غزل دی ما اورو
د شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې شپاک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نه شو تر خرو سپو د انسان شغل رسېدلی محبت د مخکتنې پاتې نه شو له یوه یې خلاصوم او بلې نیسي دا ګریوان مې تر ګنډنې پاتې نه شو د یوسف سپېڅلي بینې ته حیران یم یو تور داغ یې پر لمنې پاتې نه شو د فرعون او د موسی جګړه په څه وه له کلزمه تر بخنې پاتې نه شو له کلزمه
د تراب صاحب یوه ځانګړنه دا ده که کتاب ورسره وي که نه وي ټول شیانې په حافظه کې شته. ډېره مننه تراب صاحب. کوره مو ده
خوشحاله سي تبان
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio